سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. په پیل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. نن د زمري اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ بیرته برته ګټلو 115 کلیز سره برابر ده. د پخوانی افغان پاچا امان الله خان په مشرۍ افغانستان 1299 کال کې د اسد په 28مه چې د اگست په 19 سره به سمون خوري له برېټانیا سره د یوې معاهده پر بنسټ خپلواکۍ اعلان کړه. په افغانستان کې د طالبان حکومت هم دغه ورځ د یو لړ مراسمو په جوړولو سره ولمانځله. نن په کابل کې په دې جوړه شوې غونډه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملی راډیو ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبروله، د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو د دغه ورځ په مناسبت افغانانو ته مبارکي وویله. غونډې ته د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب وویل چې نړۍ سره په متقابل درناوی ولاړې او ټینګې اړیکې غواړي، خو هیڅکله به فشارونو ته تسلیم نشي. د ملا یعقوب په خبره دوی به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې داعش او نورې ورانکارې ډلې په افغانستان کې ګډوډي رامنځته کړي.
اگر که داعش دی که باغیان دی که هر چوک دی ټول باید مزغر د واوري چې په هیڅ قیمت موږ د چا زور ته نه یو تسلیم شوي. هغه که په هر نامه او تر هر عنوان لاندې وي، موږ په دې خاوره کې یو اسلامي نظام حاکم کړی دی، تر مرګه او تر اخري سلګۍ به د دې څخه دفاع کوو.
د طالبانو د حکومت دغه لوړ پوړی چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې وړاندې نړیوال په افغانستان کې په کراتو د داعش د حضور په اړه اندېښنې ښودلې دي. د بشری او د خزو د حقوقو یو شمیر فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د یو کمپاین په پیلولو سره د هغه افغان میرمنې د سنگسار د مخنیوي غوښتنه کړې چې ګواکې د بلخ ولایت د شولګری ولسوالۍ ځایي محکمې پاړه پریکړه کړې ده. دوی وایي چې د طالبانو ځایي محکمې د مدینه په نوم دغه میرمن د جنسي اړیکو په تور په سنگسار محکومه کړې ده. که څه هم په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د بشری حقوقو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې پر ملګرو ملتونو او نورو ادارو غږ کړی چې طالبان له دغه سنگسار څخه منع کړي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سترې محکمې ویلي وو چې په ټول افغانستان کې د طالبانو حکومت محکمو د قصاص 115 د سنگسار 10 او دغه راستر دیوال د لاندې کولو څلور پریکړې کړې دي. هغه 15 جسدونه چې په مرمیو لګیدلی وو او څو ورځې وړاندې د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د پاکستان د بلوچستان د چاغې په سیمه کې د برېښنا پر پایو کې زړول شوي وو پیژندل شوي دي. د پاکستان پولیسو نن یکشنبه د اگست میاشتې په 13مه نیټه له پاکستاني ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې دا منلې ده چې دغه کسان د افغانستان د هلمند ولایت دي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د پاکستان د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی عتیق شهواني په سیمه کې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې جسدونه ځایي روغتون ته لیږدول شوي دي او تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د خبریالانو خپلواک ټولنه د طالبانو د حکومت له 15 ورځنی بند وروسته د افغان خبریال محمد آصف فیضیار د خلاصون خبر ورکړی. دغه ټولنه نن یکشنبه د اگست 13مه په خپل فیسبوک پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی فیضیار د هرات د امنیتي مسؤلینو له تایید پرته د یو جنایي خبر تر خپرولو وروسته په هرات ښار کې نیول شوی وو. د خبریالانو ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې د خبریالانو اړوند قضیې دې له اصولو مرجعو حالو فصل شي. که څه طالبانو تل ویلي چې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو په تیرو دریو کلونو کې چې دوی پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې په لسګونو رسنۍ تړل شوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره شوي دي. د بې پولي خبریالانو ټولنې آر ایس ایف په دې وروستیو کې ویلي په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ له منځه تللې، خبریالان په خپله سری توګه نیول شوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې واشنگټن په غزه کې د اوربند د رامنځته کولو لپاره خپلې ډیپلوماټیکې هڅې زیاتې کړې دي، تمه ده چې امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن یکشنبه د اگست 13مه اسرائیل ته سفر وکړي. امریکا هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ 10 میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني. سیمې ته د بلینکن سفر په غزه کې د روانې جګړې په اړه د امریکا د متحدو حکومتونو لوړاندیزونو سره ورسته کیږي. د امریکا، قطر او مصر منځګړي وایي د جګړې د پای ته رسولو لپاره به یې وړاندیزونه د دواړو خواو ترمنځ اختلافونه له منځه راکم کړي. که څه هم امریکایي چارواکو یو توافق ته نه دي رسیدلي او د توافق ته د رسیدو په اړه خوشبيني ښودلې، خو ویلي دي چې لا هم په دې برخه کې ډیر کار پاتې دی. او یو سپورتي خبر، د افغانستان د کورنیو سیالیو شپږیزې لیګ په یولسمې لوبې کې د امو نهنګانو لوبډلې د لسو منډو په توپیر د بوست ساتونکو ته ماتې ورکړه. یاد سیالۍ چې نن یکشنبې د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې وه، امو لوبډلې لومړۍ پاڼې ترسره کړې او 146 منډې وکړې. د امو په ګټه شرف الدین اشرف تر نورو زیاتې 6 نسوځېدلې منډې وکړې. بوست ساتونکو ته په توپ اچونه کې رحمت شاه 3 او ناصر معروف خیل 2 لوبغاړي وسوځول. دا ورکړل شوی هدف په تعقیب د بوس لوبډلې په 16 اورونو کې د رحمت شاه د 9 منډو پر مټ یوازې 115 منډې وکړې او 9 لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. دا په روانه شپږیزه کې د امو لوبډلې دویمه بریا وه. په نننۍ سیالۍ کې د امو لوبډل مشر عظمت الله عمرزی 4 لوبغاړي وسوځول. د ویلو ده چې په دې سیالۍ کې د ملي لوبډلې مخکښ توپ اچوونکی فضل حق فاروقي هم د امو په ګټه ولوبېده او یو وکټ یې ترلاسه کړه. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې مظفر شته سها کوربنه یم. وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. طالبانو چارواکي په افغانستان کې د خپلواکۍ ورځ ولمانځله.
ګاونډیو هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅکله هم کوشش مه کوي چې یا پر سرحداتو کې د ډیورنډ پر فرضي کرښه یا په نورو ساحو کې موږ ته مشکلات ایجاد کړي.
خو بل خوا ځینې افغان میشتي افغانان له دې ورځې نه خوشحاله نه دي او دوی وایي چې په هغه رقم یې نشي لمانځلی څنګه چې دوی په خوا لمانځل.
خو به دلته په کابل کې د خپلواکۍ ورځ خلکو په شاندارو مراسمو لمانځله. خلک به په میلو وتل، ټول به خوشحاله او درې رنګه بیرغونه به ورسره وو، ځای ځای به میلې وي. خو بیا هم کوم رنګ او خوند چې پخواو هغه نشته. ده
په کابل کې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون د شنبه په ورځ د دواړو هیوادونو د چارواکو ته حضور کې پرانستل شو.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو دپاره یو لویه وسیله ده چې دا د یو ملک د مشورولو دپاره ښه ده. زمونږ د دوو ملکونو په روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي.
وړاندې په خبرونو کې راسره د دې راپورونو تفصیل واورئ. نور راپورونه هم شته، راسره مل اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. نن د اسد یزمری 28مه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو 115مه کلیزه ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې اړه په کابل کې رسمي مراسم جوړ کړي وو. د دوی د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وویل نړۍ سره پر متقابل درناوی ولاړې ټینګې اړیکې غواړي، خو هیڅ کله به فشارونو ته تسلیم نشي او نه به هم چاته د افغانستان په کورنیو او بهرنیو چارو کې د لاسوهنې اجازه ورکړي. په دې هکله اکرام الله اکرام پور چمتو کړی تاسو واوري.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي دوی د حکومت په جوړولو او حکومتي چارو کې د بل چا فرمایش نه مني او نه هم د نورو په خوخه حکومت کوي. محمد یعقوب مجاهد دا څرګندونې نن د اسد د 28مې نیټې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 115مې کلیزې په مناسبت په مراسمو کې وکړي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د دفاع وزارت په انګړ کې جوړ شوی وو. نوموړي دغه راز پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي، له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې دوی ته له ستونزو جوړولو ډډه وکړي.
ګاونډیو هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅکله هم کوشش مه کوي چې یا پر سرحداتو کې د ډیورنډ پر فرضي کرښه یا په نورو ساحو کې موږ ته مشکلات ایجاد کړي. موږ که پر سرحداتو باندې حلقوي سړک تیروو، موږ که پر سرحداتو باندې پوستې او بیزونه جوړوو، موږ که پر سرحداتو باندې قوتونه ځای پر ځای کوو، دا ستاسو دپاره خطر نه دی، بلکې دا موږ د خپل هیواد د ساتنې دپاره کوو.
د نوموړي دا څرګندونې داسې مهال دي چې څو ورځې وړاندې تورخم ته څیرمه په غوړه کې سیمه کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته وسله واله نښته وشوه. په ننګرهار کې طالب چارواکو رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي وو نښته وروسته لاغې پیل شوه چې په سیمه کې طالب ځواکونو پوسته پراخوله، خو د پاکستان له لوري پرې ډزې وشوې او دوی هم ځوابي برید ترسره کړ. د طالبانو د حکومت لخوا د اسد تشتمې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 115 کلیزې په مناسبت دا جوړ شوی مراسم په ژوندۍ بڼه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپرېدل. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پخوانیو چارواکو او سیاسیونو هم د دې ورځې په مناسبت په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل اکسپانا په یو بیان کې د خپلواک افغانستان لپاره د زده کړو په اړتیا ټینګار کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د نجونو په وړاندې دي د هر ډول زده کړو دروازې پرانیزي. د ملي مصالحې دالی شورا مخکینی مشر عبدالله عبدالله په یو پیغام کې خلکو ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ورکړې او له افغانانو نه یې د یووالي غوښتنه کړې. دا ورځ په ټولنیزو رسنیو کې عام افغانانو هم په پراخ ډول نمانځلې ده. د 27مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځ د تیر جمهوري نظام پر مهال به په ولسي کچه په پراخ او شاندارو مراسمو نمانځل کېدله، خو سږکال د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي په سیمه کې هیڅ ډول مراسم نشته. ننګرهار چېرته چې د افغانستان د ازادۍ د ګټونکي پاچا امان الله خان مقبره ده، یو اوسېدونکي عطاالله ازادي راډیو ته وویل:
نن ورځ د 27مه د انګریزانو څخه د ازادۍ اخیستل ورځ ده. دغه نن ورځ په ټول هیواد کې رخصتي ده، خو دغه ورځ د ولس لخوا نه لمانځل کیږي لکه په تیرو کلونو کې به چې دغه ورځ لمانځل کیدله. سږ کال دغه ورځ نه لمانځل کیږي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکو چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
په خو به دلته په کابل کې د خپلواکۍ ورځ خلکو په شاندار مراسم لمانځله، خلک به په میلو وتل، ټول به خوشاله او درې رنګه بیرغونه به ورسره وو، زه زه به ملي وي. او نن چې که څه هم حکومت عمومي رخصتي اعلان کړي، خو بیا هم کوم رنګ او خوند چې پخوا وو هغه څه نشته ده، او نه ملي بیرغ شته ده او نه خلک میلو ته راوتلي او نه په رسمي بڼه باندې چل مانځلې ده.
خو په امریکا او ډیری اروپایي هیوادونو کې د افغانانو لخوا د هنري کنسرتونو، غونډو، مشاعرو او ناستو په کولو دا ورځ په پراخه کچه نمانځل شوي. نن د اسد یزمري 28مه له برتانیا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 115مه کلیزه ده. د 1299 کال د اسد په 28مه نیټه چې د 1919 زیږدیز کال د اګست له 19مه نیټې سره سمون درلود، د افغانستان د هغه وخت واکمن امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په نوم نمانځل کیږي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د افغانستان د خپلواکۍ په اړه راپور واورید. اوس هم ورزو د سیاسي چارو کارپو حکمت الله حکمت را سره د تلیفون په لیکه کې دی، هغه سره په دې اړه خبرې وکړو. ښاغلی ډاکټر حکمت الله حکمت صاحب، تاسو را سره یاستئ خبرونې ته ښه راغلی. په شروع کې که تاسو نه یو عمومي پوښتنه وکړم چې د استقلال یا د ازادۍ ورځ په عموم کې یو هیواد ته څه معنی لري؟
ډېره مننه د بلنې څخه. مو د خپلواکۍ د بیا اخیستلو 115مه کالیزه د تاسو ته ټول افغان ولس ته په لارو بار میشت افغان ملت مبارک وي.
کور ودان کور ودان.
ځنی ارزښتونه دی اغلی کاکړ چې هغه شخص د مالک په توګه نه مني، بلکې یو ملت یې مالک وي. د خپلواکۍ مالکین ټول افغان ولس دي، که په بهر کې دي که فلارو بار جغرافیا کې پراته دي، ځکه د دې ورځې لپاره زموږ نیکګونو، زموږ مندو، زموږ خوندو بې ساره قرباني ورکړې دي تر څو چې موږ دغه ورځ ترلاسه کړې ده. د 1919 څخه تر اوسه پورې افغانستان له بده مرغه ډېرې بدې ورځې وزغملې. د دې ورځې په اړوند باندې منفي سیاستونه و، ایدیولوژیک سیاستونه د دې ورځې ارزښت راکم کړي، دینی مذهبي حکومتونو د دې ورځې ارزښت راکم کړي. موږ افغانان خوښ چې د افغانستان په ملي جنتري کې بیا هم د اسد 28مه د خپلواکۍ ورځ رسمي رخصتي د لمانځل کیږي. زه چې کوم وخت ځوان ولم نو دا محفلونه به په کلو په ولسوالیو کې په جشنونو، په موسیقي او بل اخره په اتنونو منځل کېدله. البته چې هغه بڼه اوس نسته ده، حالات بل دي. ولی زموږ په زړونو کې دا ورځ ست ده، دغه اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په ملیونونو افغانان دا ورځ په ملي بیرغ په شورولو باندې منځي خبرې کوي او وایي چې خپلواکي زموږ ګډ میراث دی، ټول قومونه د دې مالکین دي او موږ د دې ورځې بیا ساتل او لمانځل غواړو.
خغلی حکمت دا ورځ په افغانستان کې نن په داسې حال کې ولمانځل شو چې طالبان خپل د شاه غازی امان الله خان د مفکورې مخالف دي او د هغه درې رنګ بیرغ سره هم دوی یعنی هغه بیرغ هم دوی ونه منه. نو لبل خوانند دوی په دې غونډه کې افغانانو ته مبارکي ورکړه د خپلواکۍ یو لدې ورځ نه لمانځنه وکړه، دا په سمانه ده؟
البته چې ټول طالبان د یو فکر څښتنه نه دي، د ملي ارزښتونو په اړه باندې په دوی کې هم مختلف فکرونه شته. ځینې ډیر افراطی دي، هغه نه یوازې دا چې شاه غازی امان الله نه مني، هغه عصریت نه مني، هغه د تمدن سره ډیر علاقه نه لري. د دوی ټول احساس پر مذهبي او دینی ارزښتونو باندې راټول دي. مګر په نړۍ کې هیڅ داسې ملت اغلی کاکړ تاسې نه سره شوالای چې هغه دی یوازې په دینی او مذهبي ارزښتونو باندې ژوند وکوي. د یو ملت ملي ارزښتونه د اقتصاد، سیاست، جغرافیا، کلتور، فرهنګ، موسیقي څخه نیولې بیا تر ډیرو پورې نور په بر کې نیسي. زموږ هیله دا ده چې د طالبانو په غورځنګ کې او د اسلامي امارت په مشرتابه کې هغه سالمه برخه چې ملي ارزښتونو ته درناوی کوي بل اخره غلبه ومومي. افغانستان د یو ملت په توګه باندې خپل په تاریخ باندې نه یوازې وویاړي، بلکې هغه ولمانځي. هغه څوک چې د غازی امان الله خان د شخصیت د فکر سره مخالف فاتلری هغه په حقیقت کې د اسلامي ارزښتونو سره مخالفت کوي. غازی امان الله خان د اسلامي تمدن ورستۍ خلیفہ وو چې عثماني ترکیه دغه خلافت د ترسمن وسپارلې او افغانستان په سیمه کې یوازینی هغه هواد و چې د خپلواکۍ په درلودلو سره اسلامي او ملي ارزښتونه وساتل. امان الله خان د دې هواد د خپلواکۍ لپاره د دې هواد ترقی او تمدن غوښتلې. هیڅ ملت به له ترقی، تمدن، عصري علوم او د ښه اقتصاد څخه مستقل نشي ودل وتله. په یوشتمه پیړۍ کې د خپلواکۍ تعریف تغییر کړی دی. هغه خپلواکۍ چې په 19مه پیړۍ کې ول چې تاسو باید هیڅ خارجي حضور ته ځای ورنه کړئ، هر څه پیړۍ کې خپل وکوي. نن داسې نه دی. نن امریکا یو مستقل هیواد دی، مګر په اقتصاد کې منځنۍ ختیځ، چین، اروپا داخل دي. د دوی پریکړه د امریکا پر اقتصاد باندې تاثیر لري. همداسې په سیاست کې دغه حالت دي. موږ داسې د یو داسې افغانستان غوښتون کې چیرې چې د نرو شذي حقوق د شریعت په چوکاټ کې مساوي وي. دغه شخصیتونو ته لکه غازی امان الله خان، شهید داوود خان، نور هغه غازیان چې د دې وطن لپاره مبارزه کړې دي، د هغوی درناوی وسی، د هغوی د لارې تعقیب وسی، او بل اخر دا هیواد نه یوازې د خبرو د بیانیو تر کچ پورې خپلواک وسی، بلکې عملاً په سیاست کې سیال او خپلواک وو.
اغله حکمت کو وګورو دغه ازادي دغه خپلواکي چې یو 15 کال وړاندې شاه غازی امان الله خان افغانستان ته د افغانستان وګړو ته خسته و اعلان کړي و، آیا افغانستان دونه کلونه وروسته بیا هم یو آزاد خپلواک هیواد د منطقې په ساته کې مونږ ورته ویل شو چې افغانستان اوس هم استقلال لري، آزاد د خپلواک ده؟
د ګلوبال سیاست او اقتصاد په تعریف باندې په نړۍ کې تاسو مستقل هوادونه د ګوتو په شمار راښودل شي، نور نسته. یا یاغي حکومتونه دي چې هغه نړیوال قوانین نه مني، او یا هم هغه حکومتونه دي چې په حقیقت کې خپل ملتونه ګروګان نیولې د خپلواکۍ تر نامه لاندې. افغانستان نن په سیاسي لحاظ باندې خپلواک دی. افغانستان نن په نظامی لحاظ باندې بهرنی حضور د دې هیواد په جغرافیه کې وجود نه لري، ولی افغانستان لا هم ډیر داسې څه ته اړتیا لري چې مخله خپلواک شي. زموږ اقتصاد وسم پر مرستو ولاړ دی، زموږ اقتصاد وسم په ګاونډیانو پورې تړلې دی. د دې لپاره چې تاسو خپلواک سي، مستقل سي، تاسو باید خپل اقتصاد په خپل وچلوي. هغه وخت تاسو خپل اقتصاد چلولای سي چې د هیواد نرو شذ په عصري علوم باندې سنبال، ستا معدن راو باسي، ستا روختون در وچلوي، ستا الوتکه په خپل باندې والوزوي، او ستا دفاعي سیستم د نن ورځې د تقاضا سره سم جوړ کړي. ځکه نو دغه یو بشپړ خپلواکۍ لپاره اوږده لار ده، اوږده مبارزه پکار ده، او دا مبارزه په یوالي کې کېدلای سي. هغه څه چې نننی حاکمانت من ضرورت لري، هغه دا دی چې د دې ملت یوالي باید وساتي.
او به خېډیر زیات په دغه برخه کې یو پښتنه دا چې افغانستان د اوس په افغانستان کې د ټولنې نیم وګړي خزه انجونې لکاره لزده کړو، دوی به برخي دي. نو دغه هغه یو هغه فکر د شاه امان الله خان چې خپل ټولنې ته کړی چې خزه انجونو ته د تعلیم او د عصري علوم په برخه کې هغه ډیر کار کړی، یو هدف یې دا. نو وس په افغانستان کې دا فالج ده، نو دا به څنګه مختزي؟
د ټولنې د شذو د زدکړې د شپږم سیمس خبیا تر دولسم سیمس پورې او بیا په پونتونو کې او په کل کې د عصري زدکړو د کیفیت کموالی خرابوالی د هغه څه دي چې موږ افغانان جدي په تشویش کې بیا بیا مو د چارواکو سره بیا بیا مو د نړیوال ټولنې سره شریکه کړې ده. هیڅ یو ټولنه نه خپلواکه ده نه پرمختګ کولای شي مګر په هغه ټولنه کې مور هغه حق ونه لري چې خدای ورکړی دی بشری قانون ورته ورکړی دی او د افغانانو پر رسم رواج کې موجود دی. امان الله خان د افغانستان ټول وګړو ته نه تنها چې دا سیاسي خپلواکي راوړل ډیپلوماټیک خپلواکي ورکړل بلکې هغه پرشتنی توګه باندې هڅه وکوله چې نرو شزه د شریعت په چوکاټ کې مساوي شي. په لومړي ځل باندې زموږ میرمنې انجونی ولاړلې په ترکیه کې د عصري علوم زده کړې وکړلې د کی په برخه کې ابتدایي زده کړې جبري سولې. نننی چارواکي چې پر ټول هیواد باندې تسلط لري مجبور دي مکلف دي زموږ په غوښتنه باندې د خدای په امر باندې چې د تعلیم او تربیه برخه د نرو شذ لپاره په مساوي توګه باندې د شریعت شری احکام په چوکاټ کې برابر کړي. هغه څه چې دوی وسور سره مخامخ دي نړیواله ټولنه نیوکه باندې کوي موږ باندې کوي هغه دادی چې تر هر بهانه لاندې چې وي د نجونو د شونځي تړل دا ناروا کار دي او دا نه تنها دا چې زموږ خپلواکي تر پښتنې لاندې راولي بلکې زموږ فکری یوالي او ملي یوالي تر پښتنې لاندې راولي. خدای مکه چې بیا افغانستان بلی غمیزه تولار شي دغه سینا خواله سیاستونو په نتیجه کې
ډیر زیات مننه لګډون نمغو عقلی حکمت ډاکټر حکمت الله حکمت سیاسي چارو کارپور اثر په خبرونه کې د افغانستان د 115 خپلواکۍ په اړه وغږیده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
قدر منوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غواګي استورزو د خبرونه بل راپور ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار وای په افغانستان کې د اقلیمی بدلون له امله زیانمن شوی خلک لا زیات مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې نن په خپل پاڼه یا په خوانی ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي چې وروستي او سیلابونو او طوفانونو غنې کورنۍ بې ځای کړې دي او د یو سرپناه مرستو او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر دې ته په اشاره چې افغانستان د اقلیمي بدلون لسترو زیانګالو هیوادونو دی ویلي دي د دې بدلونونو له امله اغیزمن شوي افغانان لا زیات مرستو ته اړتیا لري. یو ان ایچ سی آر نن یکشنبه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي وروستي سیلابونو او سختو بادونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي او زیانمن شوي کسان خیمو سرپناه ملاتړ روغتیایي خدماتو او رواني مشورو ته اړتیا لري. د غیداری ویلی چې افغانستان د اقلیمی بدلون له زیانونو سره مخ دی چې په ترڅ کې سیلابونه طوفانونه او وچکالي رامنځته کیږي. په همدې حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي د مرستو د نه رسیدو لامل شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ یو تن سیلاب ځپلي عمران ازادي راډیو ته وویل یوې خوا په سخته ګرمۍ کې د کور نه لرل او له بلې خوا د سیلابونو لامل مالی زیانونو نوموړی سخت ځپلی دی. هغه ازادي راډیو ته د مرستې د اړتیا په اړه وویل
مرستو ته خو اړتیا په ډېرې لرو په دې باندې چې د کورونو مشکل لرو کورونه دي ګډوډ دي وسنه لرو دومره چې خپل کور ځان ته جوړ کړو خپل ځان ته د سیاده او سرپناه زیات جوړ کړو اول خو دې ته دغه لرو نور موږ د کار وضعیت هم خراب دی کار هم جوړ نه دی په دې چې کاروبارونه هم نشته دی.
د ننګرهار په سرورود ولسوالۍ کې د وروستي او سیلابونو یو زیانمن شوی عبدالکریم دورانی هم ازادي راډیو ته وویل له نړیوالو بنسټونو د مرستې تمه لري.
نو زمونږ کورنۍ چې دا ماشومان چې سرپناه نه لري سرپرست کور نه لري واړه بچیان ورته پاتې دي او یوه کونډه ورته پاتې ده نور داسې دغه شیانو ته ضرورت لري. نو د کور سامانونه چې کوم دي هغه ټول د منځه تللي دي نو دغه شیانو ته ډېر ضرورت لري او اړتیا ورته لري. نو کومې نړیوالې موسسات چې دي هغه هیڅ مرسته نه ده کړې او نه راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د ثور میاشتې له نیمایي څخه د افغانستان بیلابیل ولایتونه د سختو اورښتونو او طوفانونو شاهدانو چې له امله یې سلګونه کسان مړه او ژوبل شول او دغه راز ګڼو کسانو ته درانه مالی زیانونه واوښتل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یون ایچ سی آر مخکې اعلان کړی و چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د افغانستان په 33 ولایتونو کې 115 زره کسان د طبي پیښو له امله اغیزمن شوي دي. د طالبانو د حکومت د چاپیرل ساتنې ملي ادارې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې د سیاسي مسایلو په پام کې نه نیولو پرته دې له افغانستان سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوایي پیژندنې ادارې نن یکشنبه د اګست 13 د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی. بدخشان، نورستان، کونړ، پنجشیر، ننګرهار، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل او کندهار هغه ولایتونه یاد شوي چې د درنو ورښتونو او سیلابونو اټکل پکې شوی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
تاسو راپورونه له ازادي رادیو نه اورئ. ورزو د خبرونه بل راپور ته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په کابل کې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو د نندارتون جوړیدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزو سوداګریزو اړیکو د ټینګښ لپاره ګټور بولی. د دې خونې د مدیره پلاوی غړی خانجان الکوزینن له ازادي رادیو سره په خبرو کې په کابل کې د دغه نندارتون د پرانیستلو هرکلی وکړ. د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو درې ورځنی نندارتون د شنبه په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په حضور کې پرانستل شو. د دغه نندارتون یو شمیر لیدونکي سوداګر د نندارتون د ازبکستان له سوداګرو او پانګوالو سره د لیدلو او د تجربو په حاصلولو کې ګټور ګڼي. نور حال په دې اړه د سنا کاکړ ناوړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو له نندارتون د پیلېدو یو ورځ وروسته په افغانستان کې د دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په ټینګښت کې اغیزمن بولي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون له شنبې څخه تر دوشنبې پورې د درې ورځو لپاره جوړ شوی چې تر ډېره د افغانستان د مصرف وړ توکي پکې نندارې ته ایښودل شوي دي.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو دپاره یو لویه وسیله ده چې دا د یو ملک د مشورولو دپاره ښه دی. زمونږ د دوو ملکونو په روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي. او لویه مسله ده دا ده چې مونږ په تجارت کې باید سهولتونه راولو او زمونږ صادرات باید دوی ته زیات شي. په دې باندې هم خبرې وشولې.
هغه زیاته کړه چې تر دې مخکې افغانستان هم د منځنۍ اسیا هېوادونو کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه جوړ کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې له ازبکستان څخه د یو لوړ پوړي پلاوی په ملتیا 200 ازبکستاني سوداګر هم افغانستان ته راغلي څو د خپل شپږ شپېته شرکتونو محصولات او تولیدات په بیلابیلو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال د دغه نندارتون جوړېدل د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ د نظریو د تبادلې په برخه کې ګټور بولي. د جمع محمد محمدی سندی پارکونو مرستیال عبدالحسین فرهاد چې له دې نندارتون څخه یې لیدنه کړې ازادي راډیو ته وویل
ډېر ښه مې وایي دا خبرې زده کړو ډېر مشاهد مونږ زده کړو چې مونږ څنګه یو بل ملک ته چې دا شو څنګه د مجګار مونږ خپله دا دویمه خبره دا ده چې د هغې تولیداتو نه مونږ باخبره شو چې هغې خلک څه تولید لري او مونږ په کمه قیمت او په لږ وخت کې د افغانستان ته مونږ واردولی شو.
یو بل پانګوال رحیم مایار په دې اړه وویل
موږ صنعتکارانو د ډېرې صنعتکارانو تجارانو سره مجلس درلودلو نو انشاءالله په آینده کې به کوشش کوو چې د دې تجربو څخه او د دې موږ تجربو څخه کوشش وکړو چې وښه استفاده وشي او موږ به وغواړو چې په آینده کې د ازبکستان تولیداتو څخه استفاده وکړو او د دې موږ تولیداتو څخه استفاده وکړي.
خو دغه پانګوال وایي چې لا هم د پیسو د انتقال، د ویزو د ترلاسه کولو، د برېښنا د تامین او سوداګرو او پانګوالو ته د ځمکو د ویش په برخه کې ستونزې شته چې باید د طالبانو حکومت ورته رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو نندارتون د شنبه په ورځ په کابل کې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر، د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عرفوف او د دواړو هیوادونو د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو چارواکو په حضور کې پرانیستل شو. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې نندارتون کې په بېلابېلو سکتورونو کې د ازبکستان تولیدات او محصولات لکه تیز رفتاره، بار وړونکي او مسافر وړونکي موټر، جرثقیل، بېلابېل کرنیز ماشینونه، خوراکي توکي، جامې، برېښنایي وسایل او غالۍ د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
وړاندې په خبرونه کې د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه و مو ورځ درته نشر ته چمتو ده. خو د غینه مخ کې لاند خبرونه نن د زمریا ساده توښتمه د افغانستان د خپلواکۍ د برته غټلو 115 کلیز سره برابر ده. د پخوانی افغان پاچا امان الله خان په مشرۍ افغانستان 1299 کال کې د اسد په توښتمه چې د اگست 19 سره سمون خوري له برېټانیا سره د یوې معاهده پر بنسټ خپلواکۍ اعلان کړه. په افغانستان کې د طالبان حکومت هم د غورس د یو لړ مراسم په جوړولو سره ولمانځله. نن په کابل کې په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون په وندې باندې خبرونه خبروله. د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو د دغه ورځ په مناسبت افغانانو ته مبارکي ویلله. د بشری او د خزو د حقوقو یو شمیر فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د یو کمپاین په پیلولو سره د هغه افغان میرمنې د سنگسار د مخنیوي غوښتنه کړې چې ګواکې د بلخ ولایت د شولګری ولسوالۍ ځای محکمې پاړه پریکړه کړې ده. دوی وایي چې د طالبانو ځای محکمې د مدینه په نوم دغه میرمن د جنسي اړیکو په تور په سنگسار محکومه کړې ده. هغه 15 جسدونه مړی چې په مرمیو لګیدلې وو او څو ورځې وړاندې د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د پاکستان د بلوچستان د چاغی په سیمه کې د برېښنا پر پایو زړول شوی وو پیژندل شوی دی. د پاکستان پولیسو نن یک شنبه د اگست میاشتې په 13 نیټه له پاکستانی ډان رسپانې سره په خبرو کې دا منلې ده چې دغه کسان د افغانستان د هلمند ولایت دي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د افغانستان د خبريالانو خپلواک ټولنه د طالبانو د حکومت له 15 ورځنۍ بند وروسته د افغان خبريال محمد آصف فیضیار د خلاصون خبر ورکړی. دغه ټولنه نن یک شنبه د اگست 13 پر خپل فیسبوک پاڼه د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې ښاغلی فیضیار د هرات د امنیتی مسولینو له تایید پرته د یو جنایي خبر تر خپلور وروسته په هرات کار کې نیول شوی وو. په داسې حال کې چې واشنگټن په غزه کې د وربند رامنځته کولو لپاره خپلې ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړې، تمه ده د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن یک شنبه د اگست 13 اسرائیل ته سفر وکړي. امریکا هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لس میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني. او د افغانستان د کورنۍ یو سیالۍ یو شپږیزې لیک په 11 لوبه کې د امو نهنګانو لوبډلې د لسو منډو په توپیر د بوست ساتونکو ته ماتې ورکړه.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولې به متفاوته زاویې د ونی د سیاسي مسایلو شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مورسته محرک علیکم. نن د طالبانو د واکمنۍ په درې کلنۍ تمرکز کوو. دا ځل د طالبانو د فتح ورځ له پاکستان سره یو ځای راغلی و. ګڼو خلکو پر خوشحالي کړي خو ګڼو نور بیا تور ورځ مانځلې ده. د نړۍ له ګډ ګډ نه د جالب خبرونو په لړ کې د سعودي د ډاکټرانو کارنامه هم درته وایم چې په چاغښت د اخته ناروغ نیم ټن یا 1500 کیلوګرام وزن کم کړی دی. لدی هم خبرې کې چلته یو عرب د ذهني سکون په لټه تروسا 350 ودونه کړی دي. نور ډیر څه هم شته. خو تر هر څه لومړی دونۍ د مهمو پیښو د سر ټکی. د طالبانو د درې کلنۍ جشن او خبرګونونه خلق وایي د طالبانو نمانځنې د سنبلې د ولسمې له نمانځنو سره هیڅ فرق نه درلوده. دکاندارانو محصلینو ویلي دوی باندې په زور نمانځنو کې ونډه اخیستل شوې ده.
وړی غوښته ورسره وه او د نړۍ څلور پنځوس هیوادونو سره یې دلته مبارزه وکړله. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسونو ته حاکم کړلو کوم نظام چې ولسونو غوښتلو.
خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکمه کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوي یو یا د افغانستان پر خاور واکمن شوي یو.
اګست پنځلسم او چې سږ کال لا څوارلسم د اګست د پاکستان سره په یوه ورځ نمانځنه دا د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې دوی نمانځي. بیا ورپسې یو پنځلس ورځې وروسته په یو دېرشم د اګست بیا دغه ورځ د ازادۍ په نامه باندې نمانځي. ولس نه پوهېږي چې دوی څومره آزاد شوي دي څومره پرې آزاد شوي دي.
د افغان تاریخ اوږدترین موقت حکومت طالبانو دریو کالو کې نه د حکومت طرز ټاکلی دی نه اساسي قانون شته نه هم پارلمان ته ورته حال وقت شورا ښکاري او نه هم ګوندونو ته د فعالیت اجازه شته.
د دوی لویه ستراتیژیکه اشتباه په تیرو دری کلونو کې همدا و چې د نظام د مشروعیت لپاره دوی یو قدم پورته نه کړ.
د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخته وړل کېږي. یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسنی حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال لاندې راوړی. کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو ندي.
چې دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو. چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغې امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبي ده.
افغان کشاله کې د خلیلزاد پر رول نیوکه. خلیلزاد افشا کړی ده چې د دوهې تړون پټې زمیمي لري. خوای پخوانی سیاستوال د قرار کینی چانس بایلل ده.
اکثر افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته سیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین غاصبین قاتلین جنگ سالاران شتون درلود.
او دا قوی امکان دی چې کله ترامپ بیا راشي د جمهوریت راشي دیبا په طالبانو باندې گزارونه کوي.
او پښتنو سیمو کې د تورې ورځې مانځنه د پاکستان د خپلواکۍ اتاویامه کلیزه سکال بیا په پښتنو بلوت سیمو کې د تورې ورځې په توګه ونمانځل شو. په کورونو د تور بیرغونو لګولو ترڅنګ جلوسونه هم وتلې دي.
راځي موږ چې نه وتلې دي د پاکستان جندي د خپل بسات ترڅو ګرځي. دا د پاکستان جندي د کښېږي.
کڅام طالبان وای دوی د کابل د بیان ول ورځ د اگست په 15مه نه بلکې د اسد په 13مه منځي خو منتقدینو نیوکه کړی چې طالبان ول د کابل د نیولو درې مکلیزه د ازل د 15مه اگست پر ځای د پاکستان د خپلواکۍ ورځ سره سم د اگست په 14مه منځل ده. د دې ډلې حکومت د اگست په 14مه د ولایتونو ترڅنګ په کابل غازی سټیډیوم او باګرام هوایي ډګر کې ځانګړي ترتیبات نیولې وو. د امریکایي او روسي وسلو تجهیزات او رژي وړاندې کړي او خارونو ته هم د خوشاله کاروانونه وستل. بلخوا یو شمیر خارونو کې دکاندارانو شکایتونه کړي چې طالبانو پرې د دکانونو مخې ته د سپین بیرغ نصبول جبري کړي وو. ان تر دې چې کابل کې ځینو هټیوالو ویلي د طالبانو خاروالۍ سپین بیرغونه په دکاندارانو ګرځولي او په زور یې پرې خرڅ کړي دي. د دې ترڅنګ خبر شوي مکتوبونه ښیي چې طالبانو د مدرسو پوهنتونو او تعلیمي بنسټونو زده کوونکو ته جبرن د دوی غونډو ته د ورتلو بلنه ورکړې او په سړکونو هم د طالبانو موټر ځغلونو بیروبار او موټریز کاروانونو ورځنی ژوند له خنډو ځان سره مخ کړم.
دوی یو ځل بیا د کابل کوڅې د افغانستان د خارون لوی خارونو کوڅې واټونه د ترخ یو ویر شاهدان کړ. دوی د افغانستان پر خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکمه کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوي یو یا د افغانستان پر خاور واکمن شوي یو. او دوی یو ځل بیا د افغانستان د خلکو روح او روان زیانمن کړ. دوی نړۍ ته هم دا وښوده چې نن په افغانستان باندې څوک حاکم دي. د دوی دغه ډول نندارې دغه ډول گشت گزار د دوی دغه ډول نمایشونه چې د کابل په کوڅو د لوی ښارونو په کوڅو کې ترسره کړل د افغانستان خلکو ته د زجر او تکلیف ورکولو نه بل څه نه دي.
د دوی د ازادۍ ورځ نه د معلومات دوی کله
د فبروري 28 او فبروري 9 د د د د دوها اګریمنت منځنه د ازادي په نامه باندې کوي. کله بیا د اگست 15 او 16 لا 14 د اگست د پاکستان سره په یو ورځ منځنه د خپلواکۍ د ورځ په نامه باندې منځي
د کاروانونو د استلو په پیښو کې یو ځوان چې د طالبانو له موټر نه مخکې شوی او د طالبانو لخوا په ډز وشتل شوی، اما طالبانو په دې تړاو باندې څه نه دی ویلي. کورنۍ وایي چې د خپل زوی د مرګ لپاره د عدالت غوښتونکي دي. طالبان که څه هم له بیا واک ته رسېدو وروسته د بانکي سیستم د پاشل کېدو مخنیوی، د جمهوریت پر اقتصادي پروژو کار روانول، د کوکنارو مخنیوی، د قانونو د استخراج قراردادونه خپل لاسته راوړنه بولي او ټینګار کوي چې امنیت یې خوندي کړی دی. خو د نجونو د زده کړو محدودیت، د ښځو په کار او د بیان په ازادۍ بندیزونه، د متقاعدینو د حقونو بندول، په ټولو بستونو یوازې د ملایانو مقررول، د ښځو په ضد شاوخوا 80 فرمانونو ورکړه، بیروزګاری او له هیواده د 8 میلیونه وګړو فرار، د امر بالمعروف لخوا د خلکو په کارونو کې کار لرل، د ملي بیرغ پر سر د خلکو ځورول، د استخباراتو لخوا د ښځو او نارینه فعالانو بندیانول هغه ستونزې دي چې له 3 کالو راهیسې ورته خلکو په زړه کې اچولي دي.
په زور دلته تقریبا 4-5 هیوادونه حاکمان ول، خو د دوی ښکرونه یو خړ پر طالب، یو موټر سایکل، ایوه چمتا، ایوه دی غړی بوشکا ورسره وا، او د نړۍ 4-5 هیوادونو سره دلته مبارزه وکړله. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسونو ته حاکم کړلو کم نظام چې ولسونو غوښتلو.
او طالبان په افغانستان کې لومړنۍ ډله شوه چې عبوري لنډمهاله حکومت درې کلن شو، خو د خپل حکومت د راتلونکي او څرنګوالي په اړه لا هم مشخصه برنامه نه ده شریکه کړې. که څه هم د دوهې تړون کې ټول افغان لوري سره د توافق په اساس باندې د یو نوي اسلامي حکومت د جوړېدو هوکړه شوې وه، خو د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو بیا بیا ویلي د دوی تر حکومت ښه اسلامي حکومت نشته، مخالفین یې ټول په حکومت کې له ونډې ورکولو پرته بخلي دي او کابل د دوی لخوا فتح شوی دی. طالبانو تیر درې کاله خپل سرپرست اداره کې لزګو نظر تغییر او تبدیل راوستی، خو د طالب سرچینو په وینا د دوی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد، د سترې محکمې رئیس شیخ حکیم حقانی، داخله وزیر سراج الدین حقانی، د رئیس الوزرا مرسیال ملا برادر او خارجه وزیری ملا میرخان متقی هغه لوړ پوړي طالبان دي چې هیڅوک له خپل وزارتونو او دندونه د تغییر او تبدیل جرات نشي کولی.
دا چې ولې د طالبانو بعضي وزیران نه بدلیږي یا په قدرت کې دي، د دې علت دا ده چې طالبان د 4-5 ګروپونو نه جوړ شوي دي. چې یوه ډله د کویټې شورا وه چې هغې کې نظامي کسانو، چې په خپله ملا هیبت الله ډله او لکه قیوم ذاکر، ابراهیم صدر، ملا فاضل او دا کسان په هغې کې دي. بله ډله د حقانی ګروپ و چې سراج الدین حقانی د هغې مشري کوي. درېمه ډله د دې وو د قطر مذاکراتی ټیم چې هغه ملا برادر د هغې مشرۍ کوي، یو تعداد کسان د هغې پلویان دي. او څلورمه ډله د دې وو د ملا یعقوب، چې هغه کسان چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر سره اړیکې درلودلې یا د هغې پیروانو، هغې ودلته په قدرت کې دي. او پنځمه ډله چې هغه وړه وه خو نفوذ او یا روابط چې د پاکستان سره زیات نږدې وو، هغه د پیښور شورا و چې مولوی کبیر د هغې مشري کوله. نو په دې خاطر باندې دغه اساسي ډلو مشران چې کوم یو دي چوکۍ نیولې دي، هغې کې تغییر او تبدیل نه راځي.
بهرنیو چارو وزیر پیسه کې خو زه بالکل مطمئن یم چې دا د پاکستانیانو په اشاره کېنول شوی دی، او دغه د عدم رسمیت پیژندنه او ناکامي هم هماغه لامل دی چې د ده شاته د هغې لاس دی، ځکه دی خپل تجارت لري هلته او په هغه تجارت کور سره د عیسی یو جنرال شریک دی.
د طالبانو سرچینې دغه راز ازادي رادیو ته منی چې د وزیرانو د احتساب لپاره د پارلمان په څیر کوم ارګان نشته، بلکې هر وزیر د سوال او جواب لپاره کندار ته غوښتل کیږي. همداراز طالبانو د لومړي واکمنۍ په څیر په دویم ځل واکمنۍ کې هم لا تر اوسه د اساسي قانون د جوړولو او نه جوړولو پر رابطه ضد و نقیض بیانونه ورکړي دي، خو دې ډلې په هیواد کې ګوندیز او پارلماني سیستم بشپړ له منځه تللی اعلان کړی.
د قانون جوړونې یا د اساسي قانون تر چتر لاندې د قوانینو جوړولو هغه بنسټونه چې دي هغه نشته دي. پریکړه کوونکي بنسټونه د حکومت په چارو باندې د څار او د کنټرول هغه کومه دنده چې تر سره کوي هغه ادارې یا جوړښتونه نشته دي، لکه پارلمان یا جرګه یا شورا چې په دغه نهادونو باندې یعنی په حکومت باندې څار ولري. همداسې د حساب ورکونې او د ولس په استازیتوب یا د ولس دپاره
د حساب اخیستنې له حکومت څخه د حساب اخیستنې میکانیزمونه نشته دي. نو دا د دې لامل شوی دی چې یو نوه په افغانستان کې سره له دې چې د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کیږي یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسنی حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو نه دي.
دغه راز د طالبانو حکومت پر لپسې دریم کال لپاره د افغانستان کلنۍ بودیجه هم پټه تیره کړه او د دې بودیجې د تصویب توشي او پروسې ترڅنګ هیڅ نوه جزئیات له خلکو سره نه شریکیږي. بلخوا د طالبانو د ضعیم ملا عبت الله فرمانونه چې تر ډیره پرې وه او بله پروسه باندې بندیزونه وضع کوي، طالبانو لپاره فعلا د قانون معیار لري، اما دا تقنیني فرمانونه نه دي چې کومه شورا یې تصویب کړي، بلکې راسن دی قانون په چیر د پلي کېدو وړ وي.
هماغه خارجان اوس هم په افغانستان کې موجود دي، هماغه د امریکا ډالر اوس هم افغانستان ته ځي، مګر دوی لپاره هر څه دار وو. او ما په مقابل کې جمهوریت نظام چې هغه ولس هغه ته رای ورکړي او هلته د قواو تفکیک او هلته ولس مشر خلکو ته د قانون په مقابل کې مسؤول او البته نیمګړتیاوې به وي خو هغه قابل د اصلاح وي. اما اوس د دې د کوم نظام چې راغلی دی دوی هیڅ چاته ځان مسؤول نه ګڼي او حتی د دې مشر امیر المؤمنین څو ګوري نه او حتی وزیران هم نشي کتلی. نو داسې یو نظام ماډل نه په صدر اسلام کې وو، نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته دی.
دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، د خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبي ده، عوام فریبي ده، د خلکو غولول دي.
او طالب مشرانو د کابل د نیولو د دریمه کلیزی په مناسبت بیانونو کې یو اربیا د ټول بدبختی او پړه په سقوط شوی جمهوریت نظام ورچول د خو سره لدې چې حکومت یې دریو کالو کې هیڅ په رسمیت لانه دی پیژندلې او افغانستان په یو بش پړه سیاسي انزوا کې حسابيږي. طالب مشرانو بیا هم تیر درې کلونه د امنیت، اقتصاد او فرصتونو لپاره د افغانانو لپاره لویاړه ډک بدلې دي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو ټلویزیونی مناظره کې ویلي د افغانستان مخکنی نظام مرتهد شې هم په میدان نه پریخي، بلکې خالی ودانه ورته پاتې وي، خو دوی له صفر نه د ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ. د غراز د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستيال مولوي کبیر یو اربیا په ملت احسان کړی چې دوی خپل ټول مخالفانو ته عمومي عفو کړی ده. هغه ویلي دا مهال طالبان په څلوېښتو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ یا په لاس کې لري، خو راتلونکي کال کې به هیوادونو سره تعامل نور هم زیات کړي.
د ملت لپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د فتح د کامیابۍ نه وروسته اسلامي امارت په انتقام جویي باندې لاس پورې نه کړو. موږ خپل مخالفین د دې په ځای باندې چې یو الته مړکا بل دلته مړکا اسلامي امارت عفو وکوله، منګ خپل ټول مخالفین ته عفو کړی. هغه که سیاسي خلکو په وزارتو او پرلمانونو کې کار کول او که په اردو کې قل اردو قماندان، وزیر دفاع، د فرقې مشر، لوا مشر، هر څوک چې اسلامي امارت ورته عفو وکول.
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی چې تازه بي بي سي سره مرکه کې د نجونو په زده کړو محدودیتونه په رسمیت د دوی د نه پیژندنې لامل بللو، په نړیوالو باندې بیا غږ کړی چې دوی نه غواړي افغانستان د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو مرکز شي.
بهر تموم دا اعلان ده چې لټول نړۍ سره متوازن سیاست غواړو، لټول سره متوازن اړیکې غواړو او نو غواړو چې افغانستان بیا د منفی رقابتونو ډګر جوړ شي.
بل خو د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی بیا فلسطینیانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی په څیر به د بریا ورځ یو وخت راورسیږي، خو په نړیوالو هم غږ کړی چې د تیر حساب نه ورسره کوي، مګر دوی باید اوس طالبانو سره د افغانستان بیا رغونه کې مرسته وکړي.
محاسبه نه ورسره کوي، یو څه فرصت مو ته برابر کړی دی. خیر نه ته لري چې موږ د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې د
تیرو دریو کلونو کې پرته د تبلیغاتو نه، پرته د کنسلو نه، پرته د رټولو نه، دوی هیڅ څه ولسته نه دي ورکړي. حال یو مشر چې وینا ته جګ شوی دی همدا خبره کړې ده چې دا خو موږ ته عمومي موږ مشر عمومي عفه کړې ده، که نه موږ به دا کړې موږ به هغه کړې. هر یو چې جګ شوی دی ویلي دي چې مثلا تاسو چې همدلته دا ژوندي ګرځي دا غټه خبره نور د عزت او د حیثیت تمه کوي. تقریبا درې کاله پوره کېږي چې دوی تر اوسه پورې د افغانستان د دولت بودیجه دوی رسنیزه نه کړله، عواید نه معلومیږي، مصارف نه معلومیږي، اساسي قانون پوره درې کال ځنډیدل دی.
په جرأت او جسارت وایو چې دغه خاوره د ټولو افغانانو مشترک کور دی، تنها د طالب نه دی. که طالب د انحصار او حذف او ظلم او ستم او وهل او ټکول او زندیانی کول سیاست لري، نو ستاسو سیاست او د پخوانی کمونیستی رژیم سیاست یو دی. که جرأت او جسارت لري بحث وکړی چې د نجونو مکتب مو د اسلامي شریعت په محدوده کې ولې ور نکړل.
بل خوا طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیکونکي زلمی خلیلزاد چې تر اوسه له نیوکو سره مخ دی، مګر دې ځان پړ نه بولي. تازه یې په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویزیون سره د طالبانو لخوا د کابل د نیولو د دریمه کلیزې په مناسبت مرکه کې تایید کړی ده چې د دوهې هوکړه پټې زمینی حمله لري. هغه ویلي دا زمینی ځکه پټې ساتل شوي دي چې د امریکا دښمنان ترې ناسمه استفاده ونه کړي. مګر ټینګار یې هم کړی که د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونه نیول شي او سرپرست حکومت په دایمي حکومت باندې وانه وړي، پایلې به یې طالبانو ته هم د جمهوریت په شان تمامې شي. خلیلزاد ټینګار کړی که ټرمپ بیا ځل ولسمشر شي، شاید له اقتصادي لارو طالبانو سره له فشارونو استفاده وکړي، خو د دوی خلاف د نورو آپشنونو د استعمال امکان هم شته.
د جمهوریت خوا ماوینا او جان دوټری چې زمونږ د کانګرس غړي دي، هغه سره ما یو ناسته لرله او هغه په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا راشي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغه څه گزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې په خوا کتلې دي ټرمپ دغه شایانو ډیر پروا نه کوي، هغه چې سو خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په خو باندې وي، خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده خنق کاری.
خلیلزاد له ټولنیو سره ویلي امریکا له طالبانو سره اړیکې لري او وخت نا وخت په ځینو مسایلو باندې خبرې ورسره کوي، خو په وینا یې د محل افغانستان امریکا ته خطر نشته او طالبانو د داعش پر ضد بریالۍ مبارزه کړې ده. هغه که څه هم ویلي چې د طالبانو پر راتګ د فساد او مخدره توکو د مخنیوي تر څنګ وینه تویدنه کمه شوې، خو د نجونو په زده کړو بندیز یې یوه ستونزه بللی او ټینګار یې کړی ده چې پخواني سیاستوال باید په خپل ځای قرار کښېني، ځکه هغوی چانس بایللی دی.
اکثره افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین، غاصبین، قاتلین، جنګ سالاران شتون درلود. موګه په ولسی جرګه کې د دغه فاسدینو، غاصبینو، جنگ سالارانو، قومي ټکدارانو په مقابل کې جبهه نیولې وه او د ولس غږ مو وچتاوه. بنان د هغو پخوانیو جنگ سالارانو او یاچ په اوس وخت کې په امارت کې رامنځته کیږي انحصارګرې ډلې د ټولو نه ولس دا غوښتنه لري د دواړو اړخونو نه چې راتلونکي سیاست ولس ته په لاس کې ورکړي، حکومتداری ولس ته ورکړي، د قدرت د انحصار نه تیر شي. په جمهوریت کې موږ نارې ویلې، اوس هم دا نارې وایو. افغانانو ته، ځوانانو ته، ځوان قشر ته یو متمدن افغانستان په میراث پرېږدئ، نه دا چې بیا لاړ شو در 2000 پورې کم کنډواله افغانستان چې وو، چې دا ډول یو افغانستان بیا د راتلونکي نسل لپاره په میراث پرېږدو.
او د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان بیا وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان چې مشري د بشري حقوقو د پخواني خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر کوي، ادعا کړې ده چې د سه کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شپږ دېرش تنه په زوره تریتم شوي دي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر 11 تنه. د راپور په اساس د دې ترڅنګ سه کال شپږ سوه 14 تنه په خپل سري ډول ناقانونه نیول شوي، خو تیر کال بیا دا شمېره 222 تنه. دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی او قومي، ژبني، مذهبي لږکي له خپل مدني، سیاسي حقونو، روغتیایي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته له لاسرسي بې برخې کړي دي. رواداری سازمان ویلي خپل دغه راپور یې د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د بېلابېلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو په اساس جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست بیان خلیل همراز د دې راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول ادابې بې بنسټه بللې دي.
د طالبانو د زندانونو په اړه فکر کول د سړي ذهن تر دوی تیرې صحرایي محکمې راځي چې له انساني تحقیر او د انساني ربړونو او د بیلابیلو شکنجو ټکې وي. متاسفانه د دوی اوسني زندانونه هم د دولتونو د زندانونو په څیر نه دي. د دوی په زندانونو کې له بندیانو سره اوس هم د وسلوالې ډلې د زندان چلن کېږي. د دوی له زندانونو چې څوک راخوشي شوي دي یا هغه چا چې د دوی په زندانونو کې بند تیر کړی دی اوس راخوشي شوي دي، که د هغوی کیسې واورېدل شي نو کیسې د اورېدلو نه دي. لا هم تحقیر او ربړونه او زورونه او د یوې وسلوالې ډلې په توګه برخورد د دوی په زندان کې شتون لري.
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ بحثونه دا و چې په کوزه پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې د یو شمېر سیمو پښتنو او بلوڅانو د پاکستان د خپلواکۍ اتاویومه کلیزه د تورې ورځې په نوم نمانځلې ده. بلوڅانو د بلوچستان په تربت، پنجګور او نورو سیمو کې له پاکستاني ځواکونو سره خوډب هم کړی دی. دغه راز پښتنو قومونه هم په خیبر دره، شمالي وزیرستان او جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تور بیرغونو په پورته کولو نمانځلې ده. ګڼو پښتنو فعالانو د تورې ورځې په توګه د 14 اگست د نمانځلو کمپاین چلولی و او په ځینو سیمو کې بیا پښتانه له هغو پاکستانیانو سره لاس او ګریوان شوي هم دي چې په دغه ورځې له پاکستاني بیرغونو سره جشنونه نمانځلي. دیخوا په افغانستان او له افغانستانه د باندې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو دریمه کلیزه یا د اگست 15مه هم د تورې ورځې په توګه په ټولنیزو رسنیو ونمانځل شوه. لندن کې هم یو شمېر فعالان راټول شوي او د جمهوریت د سقوط ورځې په افغان تاریخ کې د تورې ورځې په توګه نمانځلې ده. خو په ټولنیزو رسنیو له دغو فعالانو سره طالب فعالان لاس او ګریوان و چې د 250 هیوادونو په ماتولو او له هر ډول سیاسي فشار آزاد افغانستان یې ورته خپل کړی، نو په کوم صورت د دوی اخیستې ازادۍ ته تور ورځ وایي. بلخوا منتقدانو ټینګار کړی چې طالبانو یو مشروع نظام نسکور کړی، د یو تړون له مخې راوستل شوي او ژمنې یې وکړې چې د امریکا له ګټو سره ټکر کې هیڅ عمل به نه کوي، نو له دریو کالو راهیسې هفتهوار 40 میلیونه ډالري کڅوړې هم اخلي، ځکه دوی د اګست 15مې ته توره ورځ وایي. تیرونه د یو یوټیوبر په مرسته کابل کې د طالبانو یو مسؤل او وسلوالو یې پارکونو کې د ځوانانو غډلګۍ په نخه کړې وي چې د چکر ساتیرې او لوب لپاره پارکونو ته راغلي وي. خو دغه طالب قومندان چې څیرې تر ډیره پټه کړې، د دوی پر شخصي کړو وړو د نیوکو سربېره په توهین امیزه لهجه خبرې ورسره کړې دي. د طالبانو مخالفو فعالانو لیکلي دا ویډیو په افغانستان کې د شخصي ازادۍ او د سلب او په عامه وګړو د هر مسؤول او نامسؤول طالب د دیکتاتورۍ چلولو ښکارندوی کوي. دوی ویلي طالبان دي عام خلک همره و ځورې څومره چې بیا د وخت پر رسیدو سره په ځان لوريږي. د دې ویډیو په خبرېدو د طالبانو د مخالفو فعالانو ترڅنګ د دې ډلې د پلوي فعالانو لخوا هم توندې نیوکې شوې دي او دا یې له انساني وقار ښکته کار بللی دی. دوی ویلي د شهرت او یوټیوبرانو په ساتلو او پاللو سره د یو شمېر مسؤلانو لخوا په لوی لاس د خلکو ترمنځ د دوی پر ضد د نفرت تخم کرل کیږي. خو طالب مسؤلانو بیا ازادۍ راډیو ته ویلي دا قومندان د مخدره توکو د کارونکو په پیدا کولو پسې وتلی. او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو په یوه اونۍ کې د لوبغاړو ترمنځ د څو ځله نښتو او ناندریو وه چې مینهوالې لوبغاړو ته غوسه کړي. تیرونه د افسر زازی لخوا یو ځوان لوبغاړي سره د لفظي شخړې او هغه ته د کنځاو موضوع لاسړه نه و چې لوبڅار او حشمت شهیدی سره د شرف الدین اشرف لفظي شخړې رسنیزې شوې. ورپسې یو ورځ وروسته د ګلبدین نایب او آفتاب علم ترمنځ لفظي شخړه او اوږد تکرار هغه موضوع چې په رسنیز کې دوی مینوالو پر لوبغاړو کلک نیوکه وکړي. مینوالو ویلي په شپږیزه کې د لوبغاړو په اخلاقي کوډونو ټینګار او څار خورا مهم دی او ګڼ لوبغاړي باید د دغه کار سزا یا تادیبي سرزنش وویني. دوی ویلي کرکټ د باوقار خلکو لوبه ده او افغان لوبغاړو نه دا ډول اخلاقي پریوتنو او تیروتنو تمه نه کیږي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې چاغخ چې د ټول نړۍ د خلکو لپاره راتلونکو لسیزو کې یو ستر ګواښ ګڼل کیږي. خو تازه د سعودي یو ځوان چې کابو یو لسیزه د 610 کیلوګرام وزن درلود، د شفا د روغتون ډاکټرانو یو وروستیو دریو کلونه کې وزن اله 3 کیلوګرام ته راخته کړی دی. خالد بن محسن شاری په 2012 کې له نیم ټن څخه زیات 610 کیلوګرام وزن درلود او کورنۍ ته حتی له ځای خوځول هم سخت شوی وو، مګر څه موده وړاندې یا شاوخوا څلور کاله د مخه یې د درملنې ټول مصارف د سعودي پاچا شاه عبدالله په خپله غاړه واخیستل او شفاعت روغتون کې دیرش تنه ډاکټران په درملنه بوخت شول. خالد چې روغتون ته په ځانګړو تدابیرو کې وړل شوی او حتی د کور او خونې دروازه یې هم ورته ماته کړې وه، ډاکټرانو یې پرله پسې بایپاس جراحي عملیاتونه وکړل او له ورزش پرهیز او فزیوتراپۍ نه وروسته یې شپږو میاشتو کې نیمایي وزن کم کړ، خو له 2023 کال راهیسې تر ننه هغه 1522 کیلوګرامه وزن کم کړی او اوس یوازې 3.5 کیلو وزن لري. او کسان په شرقي نړۍ کې عام ذهنیت داده چې یو نارینه د دوه یا دریو میرمنو ترمنځ سم عدالت نشي مراتولی، همدا وجه ده چې کورنۍ سکون یې له منځه ولاړ شي. خو راشئ له داسې یو چا سره مو مخ کړم چې د ذهني سکون لپاره یې تر اوسه 3500 ودونه کړي دي. ابو عبدالله چې 15 کاله عمر لري د ودونو شمیر یې په 3.5 کلنۍ کې 3500 ته ورسېده او بیا یې پرېکړه وکړه چې نور به ودونه نه کوي. ابو عبدالله وایي لومړی واده یې په 40 کلنۍ کې له ځانه شپږ کاله مشرې میرمنې سره وکړ، خو 3 کاله وروسته یې د کورنیو لانجو له امله بنه پرې راوسته، تر دې چې دریم او څلورم واده یې هم وکړ او بیا یې د کورنیو جنجالونو له امله لومړنۍ درې میرمنې طلاق کړې. هغه وایي له دغې پیښې وروسته د یوې آیډیال میرمنو په لټه شو او په همدې لټه کې یې په سعودي کې دننه او د باندې د ودونو شمیر 3500 ته ورسېده. په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړو سید شینواري سره خپل اوم ورځ مه هېروئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویش ساته